په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو نوري هرکلی کوم. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یو نامه په یو نوي راپور کې ویلي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د روان کال د مئی میاشتې تر پایه په دې هیواد کې له زرو زیات کسان وژل شوي دي. یو نامه د ملکي تلفاتو په اړه په دغه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي، په دې موده کې ټول ټال 1095 کسان وژل شوي او 2609 اویا تنه نور ټپیان شوي دي. د یو نامه موندنې ښیي چې په لاس جوړ شوي بمونه د یوې جدي اندېښنې په توګه پاتې دي، خو ویل شوي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ملکي مرګ ژوبله کمه شوې ده. د راپور له مخې ملکیانو ته دغه مرګ ژوبله په ګڼ مېشتو ځایونو کې لکه عبادت ځایونو، ښوونځیو او بازارونو کې اوښتې ده. یونما ویلي د طالبانو له بیا واکمنۍ سملاسي وروسته د داعش خراسان څانګې لخوا د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې، او راپور په دې موده کې د ملکي مرګ ژوبلې ډېره پړه هم پر داعش وسله والو اچولې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یونما د راپور په غبرګون کې ویلي، مخکې له دې چې دوی پر افغانستان واکمن شي، دا هېواد څو لسیزې په جګړو کې ښکېل او له امنیتي ستونزو سره مخامخ و او اوس ډېر امن شوی دی. د وزارت ویلي د حکومت امنیتي ځواکونه یې مسؤلیت لري چې د ټولو وګړو لپاره امنیت ټینګ کړي، او د دې هدف لپاره په خپل وخت د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره عملیات سرته رسوي. د ماشومانو د حقونو ملاتړ سازمان یا کیډز رایټس په خپل تازه درجه بندۍ کې افغانستان د هغو دریو هیوادونو په نوم لړ کې ځای کړی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه ځایونه بلل شوي دي. د دې سازمان درجه بندۍ چې پرون خپره شوې، افغانستان له جنوبي سودان او چاد وروسته د 193 هیوادونو په نوم لړ کې 191 ځای نیولی دی. کیډز رایټس په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان نجونو د زده کړو بندیز ته اشاره کړې او ویلي چې تعلیم د هر ماشوم بنسټیز حق دی، او ښوونې او روزنې ته د نجونو د لاسرسي څخه انکار نه یوازې د دوی د تعلیمي امکاناتو بلکې په ټولو برخو کې د هغوی د هر اړخیز پرمختګ، حقونو او خوندیتوب په اړه رښتینې اندېښنې راپورته کوي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو منع کړی دی. د پاکستان پوز درې لوړ پوړي افسران د تیرې میاشتې د بلوا او تاوتریخوالي په مخنیوي کې د پاترات لو له کبله له دندې لرې کړې دي. د پاکستان د پوز ویان احمد شریف چودري پرون دا خبره خبرلانو ته وکړه، خو د لرې شو افسرانو نومونه یاد نه کړل. د تیرې مې میاشتې په لومړیو کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پارېدلو پلویانو د هغه له نیولو وروسته مظاهرې وکړې او پر دولتي ودانیو هجوم یووړ. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د اوکراین سفیر وروسته له هغې د وضاحت لپاره احضار کړ چې دې سفارت د اسرائیل حکومت په ښکاره د روسیې په ملاتړ دریز تورن کړ. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، د اسرائیل د پالیسۍ په وړاندې د اوکراین د سفیر یوکین کورنیچوک مقررو څرګندونو ته په پام هغه د وضاحت لپاره احضار کړی چې د جولای په دریمه به د بهرنیو چارو په وزارت کې ترسره شي. اسرائیل تیر کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ هڅه کړې چې بې پري واوسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولس ته په خپله تازه وینا کې د واګنر راجې د ډلې هغو جنګیالیو ته چې وروستۍ وسلوال بلوا کې ښکېلو د بښنې وړاندیز تکرار کړ، خو د هغوی قومندان یوګینی پریګوژن ته نه. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې د راپور له مخې پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنی پریګوژن سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده. پوتین پرون په دې لنډه وینا کې وویل، د واګنر ډلې جنګیالي کولی شي د روسیې له پوځ سره یو ځای شي، او یا د هم خپل هیواد یا بیلاروس ته ستانه شي. خبرونه مولا ازادي راډیو واورېدل او وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یو نامه له اوږده ځنډ وروسته په دې هېواد کې د ملکي تلفاتو په اړه په خپاره کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو نږدې دو کلونو کې، که څه هم د تیر په پرتله ملکي تلفاتو کې د پام وړ کموالی راغلی، خو بیا هم په دې موده کې په هدفي حملو او چاودنو کې له زرو زیات ولسي وګړي وژل شوي دي. په دې اړه مو د امنیتي چارو د یوه پوه نظر اخیستی دی.
په د تیر جمهوریت په وخت کې د ورځې له 300 تر 500 تنو پورې وژل کېدل.
د ماشومانو د حقونو یو ملاتړي بنسټ کیډز رایټس افغانستان د ماشومانو لپاره له جنوبي سودان او چاد وروسته تر ټولو بد هیواد بللی. په دې اړه مو د ماشومانو د حقونو له یوه مدافع سره خبرې کړې دي.
بالکل، کل افغان ماشومان په څو لحاظه لستونزو سره مخامخ دي.
نن حاجیان په سعودي عربستان کې د عرفات مراسم ترسره کوي. له یو افغان حاجی به وورو او د هغو کسانو چې عزیزان له طالبانو سره بندیان دي، له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د لوی اختر په مناسبت دي دوی عزیزان ور خوشی کړي.
موږ د اسلامي امارت نه غوښتنه لرو چې یې را خوشی کړي. د دوهم اختر راغی، د اختر په خاطر خوشی کړي او کینا را خوشی کوي زموږ ملاقات جوړ سره وشي. د دوهم اختر زموږ په کورنۍ په غم تیری.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي په تیرو نږدې دو کلونو کې په افغانستان کې 1015 نوي ملکي وګړي وژل شوي او 2409 تنه نور ټپیان شوي دي. یو نامه نن په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه خپل تازه راپور خپور کړ. یو نامه ویلي د ملکي تلفاتو درې څلورمه برخه کې په ګڼ میشتو سیمو، عبادت ځایونو، ښوونځیو او بازارونو کې د ځای په ځای شوو چاودیدونکو توکو له امله اوښتې ده. په دې راپور کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې ستره برخه په لاس د جوړ شوو چاودیدونکو توکو له امله بله شوې او تر خوا یې دا هم ویل شوي چې د جګړې له کمېدو سره سره د ځان مرګو بریدونو له امله په ملکي تلفاتو کې د پام وړ کمښت نه دی راغلی. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت په تیرو دوو کلونو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې شمېرې خبرې کړې. په دې راپور کې چینن په افغانستان کې پر ملکی وګړو د ځای پر ځای شوی او چاودیدونکو توکو اغیز تر عنوان لاندې خپور شوی لیکل شوی. د 2020 کال د اگست 15 د 2023 کال د می تر 13 نیټې په افغانستان کې 1095 ملکیان وژل شوی او 2609 اویا نور ټپیان شوی. په وژل شویو کې 288 ماشومان او 290 میرمنې هم شامل دي او تر ډیره د ملکی وګړو د وژنې مسؤلیت د داعش په خراسان څنګه ورچول شوی دی. د یو نامه په راپور کې زیاته شوې د ملکي تلفاتو مرګ ژوبل اصلي لاملونه د ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو په وسیله قصدي بریدونه، له جګړې پاتې شوي چاودیدونکي توکي او هدفي وژنې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندویه ماموریت له قوله د ملکي تلفاتو 3/4 برخه یعنی 2814 تنه ملکي مرګ ژوبله په ګڼ مېشتو سیمو، عبادت ځایونو، ښوونځیو او بازارونو کې په لاس د جوړې شوي او ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو له امله وختې ده. دیو نامه پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې د جګړې له کمېدو سره سره د ځانمر ګبریدونو له امله په ملکي تلفاتو کې د پام وړ کمښت نه دی راغلی. دیو نامه د شمیرو پر بنسټ د 2020 کال له جنوري د اګست تر 14 نیټې په اتو ځانمر ګبریدونو کې 19 تنه وژل شوي او 3 تنه ټپیان شوي وو. داسې مهال چې د همدې کال د اګست 15 د ډسمبر تر 1/3 نیټې په 3 ځانمر ګبریدونو کې 235 تنه وژل شوي او 1500 نور ژوبل شوي دي. دیو نامه له قوله له دې ځانمرګو بریدونو د شپږو مسؤلیت طالبانو منلی و، خو په 2022 کال کې بیا په اتو ځانمرګو بریدونو کې 215 تنه وژل شوي او 395 نور ژوبل شوي دي. له دې بریدونو د څلورو مسؤلیت داعش خراسان څانګې منلی او د نورو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندویه ماموریت په راپور کې په عبادت ځایونو بریدونو ته هم اشاره شوې او لیکي د 2020 کال د اګست 15 د 2023 کال د می 13 نیټې پورې په عبادت ځایونو په لاس جوړ شوي او چاودیدونکو توکو د بریدونو له امله 306 اتیاتنه وژل شوي او 855 نور ټپیان شوي دي. په راپور کې روښانه لیکل شوي چې واک ته طالبانو له رسېدو وروسته په عبادت ځایونو په لاس جوړ شوي او چاودیدونکو بریدونو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. یوناما وایي دوی په مشخص ډول د 2023 کال د اګست 15 د 2023 کال د می 13 په هزاره او اهل تشیو د بریدونو له امله د 590 تنو وژل کېدل او 250 ټپي کېدل مستند کړي دي، خو د افغانستان د نورو ملیتونو د مرشوب لپاره دا ډول مشخص ارقام نه دي وړاندې شوي. یوناما په راپور کې دا هم لیکل شوي چې په ډېرو پیښو کې خبریالان د پیښې سیمې ته لاسرسي منه شوي او تر خوا یې هغوی ګواښل شوي، په خپل سري ډول نیول شوي او نامناسب چلند ورسره شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په خپل راپور کې د یوناما د بشري حقونو د څانګې د مشر فیونا فریزر له قوله په ملکی خلکو بریدونه غندلی او زیاتوي. دا مهمه ده چې واکمن چارواکي د ماینونو د بریدونو په اړه په خپل واک به طرفه چټکو بشپړو اغیزمنو باوري او شفافو څیړونو کولو سره د ژوند حق د خوندیتوب لپاره خپل مکلفیت ترسره کړي. د یوناما له دې راپور سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په زمیمه شوي غبرګون کې ادعا شوې چې د دوی له واکمنۍ وروسته امنیت تامین شوی او افغانان په بشپړ مالی او ځاني امنیت کې قرار لري. دا په داسې حال کې ده چې تیره شپه د افغانستان مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم خپل اختریزه وینا کې وویل طالبان د واک په نیولو سره یو څه قراری راوسته، خشونت یې ونه دراوه. د دله قوله دوی د دایمي او عادلانه سولې پر ځای چې موږ غوښته د منفي امنیت لاره غوره کړه او دا لاسته راوړنه نه ده بلکې جبري امنیت دی چې نتیجه نه ورکوي.
د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د ملکي تلفاتو په اړه د خبر شوي راپور جزئیات مو واوریدل. یوناما ویلي چې په تیرو نږدې دو کلونو کې چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي په دې هیواد کې 1095 کس ملکي وګړي وژل شوي او 2609 تنه هم ټپیان شوي دي. په دې اړه مو مخکې د امنیتي چارو د پو احمد خان اندل نظر پوښتنه او لومړی متر پوښتنه وکړه چې د یوناما دغه راپور موندنې د څه شي ښکارندوی کوي؟ آیا بیا هم په افغانستان هغه هیواد دی چې له ناامنۍ سره مخ دی؟
ګوري که موږ ګورو زموږ په هیواد کې څلور نیمه لسیزه جګړه وه او په د تیر جمهوریت په وخت کې د ورځې له 400 تر 500 تنو پورې وژل کېدل او اوس د یوناما د راپور له مخې په دو کلو کې 1100 نفر وژل شوي چې دا د هم خدای وبخښي. خو دغه کمښت چې ډېر په فیصدي اندازه ډېر غټ کمښت ده، موږ باید خوشحاله اوسېږو. خو له بل لوري د افغانستان اوسنی سیاسي اقتصادي وضعیت چې د ملګرو ملتونو او د نړیوال ټولنې سره سیاسي تعامل نه دی کړی، د یوناما راپور هم د ځینو تلیفونونو او د مشخص اشخاص ول تاریخ کیږي. موږ پیګو چې د 14 سوي دي وژنې سوي دي، خو خبر دا وای چې د افغانستان د وسنی حکومت سره د ملګرو ملتونو اړیکې ډېر نږدې وای او دا راپورونه دقیق امر مخسر
اندرسب کله چې یوناما معمولا داس راپورونه مخکې خبرول ډېر مستند کول، یعنی د پیښو مستند دوی مخکې د 14 د ملکي تلفاتو مستند ارقام را ټولول او راپورونه خبرول. کراش اوس دې خبرې ته چې په دې راپور کې بیا هم ډیر پړه یا ډیر مسولیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه ته اړول شوی یا مسول بلل شوی ده، څه فکر کوي؟ طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ترهګرو د پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره دوی کله ناکله عملیات کوي او امنیتي ځواکونه مسولیت لري چې باید د افغانستان د ټولو وګړو امنیت خوندي کړي. داعش بیا هم د دوی په وړاندې یو سرخوږی دی.
بیا هم راځم خپل لومړی خبرې ته. کچېرې د افغانستان اوسنی دولت یعنی اسلامي امارت خپل هغه د ملګرو ملتونو منشور چې ټولو اسلامي وادو منلې وینې مني له سیمې دی وادو او د نړیوال ټولنې سره خپل اړیکې سمې نه کی، دغه د سیمې قوي استخبارات لکه څنګه چې هم د وسرو شنه چراغونه وکړي وایي چې دوی ډلې په افغانستان کې فعال دي. دوی کولای شي تجربه لري، په خوایم زمونږ ډیر قوي حکومتونه راپرځولي دي او دغه وړې ډلې غټې کړي دي. نو د افغانستان اسلامي امارت کرکټي هم غواړي چې په افغانستان کې جګړه ختم شي. نو د افغانستان له خلکو نه باید مشورت واخلي، نړۍ سره او د سیمې وادو سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې سمې کړي چې د دغه تروریزم او د داعش په ضد د سیمې وادو سره په ګډه مبارزه وکړي. او کنی دا به توان نه لري. او موږ وینو چې تیر دوه هفته وړاندې په بدخشان کې هم 14 نیوز په نورو ځایو کې کیږي او موږ پوهیږو چې دوی په دې باندې قادر دي چې هغه سر کوبولی چې د اوس لپاره. خو لکه څنګه چې طالبان ډېر ضعیف وو نورو په شلو کلو کې واک ته ورسېدل، دغه سرخوږی به دوی ته زیات شي که چیرې د سیاسي لارې چارو نه د نړۍ سره اړیکې سمې نه.
د امنیتي چارو پوه احمد خان اندرو چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د ملکي تلفاتو په اړه د وروستي راپور په باب خپل نظر سره شریکو. یوناما له اوږد ځنډ وروسته په خبر کړي راپور کې ویلي چې په تیرو نږدې دو کلونو کې په افغانستان کې 1095 ملکان وژل شوي او 2609 نور ټپیان شوي دي.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر د وروستي راپور موندنې رد کړې. د دفتر ویلي چې په 2023 میلادي کال کې د نړۍ 80% تریاک په افغانستان کې تولید شوی و. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي ویلي چې د دوی حکومت د کوکنارو د کښت نشه یي موادو د تولید په وړاندې مبارزه جدي مخته وړې او په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې شوی دی.
د طالبانو حکومت بهرنی چارو وزارت د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر د وروستي راپور په وړاندې خبرګون خودلی او د دې راپور ځینې برخې له حقیقت لري بللی. د یاد وزارت ویان عبدالقهار بلخي د سه شنبه پورس په یو لړ ټویټونو کې په افغانستان کې د خیخي د تولید او قاچاق مسله رد کړه او هغه له حقیقت لري خبره بللی ده. بلخي په خپل ټویټونو کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د دې راپور هغه برخه تاییدوي چې ویلي دي د کوکنارو د کښت د بندیدو له امله کیدای شي په روان کال کې د تریاکو د تولید کچه راکمه شي. هغه ادعا کړې چې طالبان د کوکنارو د کښت د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په وړاندې مبارزې ته ژمن دي او اوسمهال په افغانستان کې د کوکنارو کښت اندازه صفر ته راکته شوې. خو وړاندې لدې د طالبانو کورنیو چارو وزارت د ګڼو راپورونو په لړ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو راپورونه ورکړي دي. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې بزګرانو ته د کوکنارو د بدیل کښت برابرولو، د معتادینو د درملنې او د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې د له دوی سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر یو این او ډی سی د دوشنبه په ورځ د خپل کلنی راپور په خپرولو سره د نشه یي موادو استعمال د افغانستان لپاره یو ستر ګواښ وباله. د ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې د نړۍ 80% تریاک په افغانستان کې تولید شوی وو او په وروستیو کلونو کې دا هیواد د خیخې په یو ستر تولیدونکي هیواد بدل شوی. نقیب الله چې په خوا به په اورزګان ولایت کې کوکنار کرل وایي چې د کوکنارو لکر پرته نشي کولای د خپلې کورنۍ مالی لګښتونه پوره کړي.
تریاک نه یي کوډونه وشان ګران چې غنم خو موږ ته خپل هیچیلا نه جوړي ځکه د ټکټرو د کوډ روپۍ موږ ته غنم نه سره جوړولی. په کور کې مثال چې ډېری تاسې کورنۍ سته چې درې څلور منه تاریخ پی واړه ول هغه به یو شی ور جوړوي یو لوار به پر باندې وو نو غنم خو هغه نسي کېدلی. بیا کې وکړې د خوراکه به وکړي یو ببره او پلمې ټو یو بل شان خو دې نسي برابر. د اسلامي امارات هم غوښتنه دا ده چې موږ ته داسې یو ښه موسسات برابرې کړي یو دغسې تخم راته برابر کړي چې مثال هغه د تاریخ رقم کار وکړي.
پام دې حل کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې متخصص سید نجیب الله احمدی ازادۍ رادیو ته ویل چې د کندهار، هلمند او اورزګان په ګډون په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو کښت کم شوی خو لا هم په ځینو نورو ولایتونو کې کرل کیږي.
با وجود کاهش کشت کوکنار
د کوکنارو کښت د لامل شوی چې قاچاق کوونکي د نشه یي موادو بیې لوړې کړې او خپلې څو کلنې زیرمې راوسپړې او له دې لارې ډېرې پیسې وګټې.
خو هغه ټینګار کوي چې د کوکنارو په بندیدو سره د نشه یي موادو بیې لوړېږي او دا به د سیمې هیوادونو ته نوې ستونزه پیدا کړي. د طالبانو حکومت څو ځلې ادعا کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړی خو د راپورونو پر بنسټ سږکال هم په ګڼو ولایتونو کې بزګرانو کوکنار کرلی دي.
د ماشومانو د حقونو یو ملاتړي بنسټ کیدز رایټس افغانستان د ماشومانو لپاره له جنوبي سودان او چاد وروسته تر ټولو بد هیواد بللی دی. افغانستان د 193 هیوادونو په نوم لړ کې په 191 ځای کې راوستل شوی دی. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د ماشومانو د حقونو له مدافع محب ازغم سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې د افغانستان چاپېریال پر اختیار د ماشومانو لپاره ډیر نامناسب دی.
بالکل افغان ماشومان په څو لحاظه له ستونزو سره مخامخ دي چې د دوی هغه بنیادی او اساسی حقونه چې دي هغه ورسره زیانمن کیږي. یو د زده کړو حق دی چې اوسنۍ حکومتونو په جنو باندې د مکتب او د پوهنتونونو دروازې تړلې دي نو دوی له خپل یو اساسي حق څخه محروم شوي دي د افغانستان نجونې. بله مسله دا چې هغه له جنسیت پرته ټول ماشومان اغېزمنوي. هغه صحي خدماتو ته د لاسرسي مسله ده دا چې خپله د افغانستان چارواکي د افغانستان حکومتونه هیڅ کله دغه واسط نه درلود چې ټول وګړو ته صحیح خدمتونه وړاندې کړي. اوس خو په دې لحاظ چې اقتصادي فعالیتونه هم ډیر کم رنګ شوي دي او له دنیا سره تجارت او راکړاور کړه هم ډیره کمه شوې ده، نو په دې لحاظ د دې صحیح خدماتو عرضه کول هم تر پخوا لا بدتر شوي دي. ښځې نشي کولی چې کار وکړي، نو د ډیرو انجوګانو فعالیتونه هم ټکنی شوي دي.
زغم صاحب، زه هم دغې مسالې ته راځم. تاسو یادونه وکړه په دولتي او نا دولتي اداراتو کې د میندو یا په ټوله کې د افغان میرمنو بیکاره کیدل د ماشومانو په ژوند او تعلیم باندې څومره اغیز کړی دی ستاسو په باور باندې؟
دوه رقمه اغیز کوي. یو خو دا چې هماغه خدمات چې دغه میرمنې وړاندې کوي، مثلا نرسانې دي، ډاکترانې دي، معلمانې دي، یا په نورو اجتماعي برخو کې چې کار کوي او خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي، له هغو خدمتونو خلک او ماشومان محرومه کیږي. له بلې خوا موږ تاسې پوهیږو چې په افغانستان کې د کونډو شمیر هم زیات دی او ډېرې داسې کورنۍ دي چې یوازې میرمنې پکې کار کوي. او
د ماشومانو د حقونو مدافع محب زغم و چې د ماشومانو د حقونو د ملاتړي بنسټ د وروستي راپور په باب خپل نظریات سره شریکول.
له خبرونو ور اخوا
د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه په لسګونو زره حاجیان د عرفات په میدان کې راټول شوي او دعاوي کوي. یو شمېر افغان حاجیان وایي دوی به په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره دعاوي وکړي. عرفات کې راټولېدل د حج یو له مهمو ارکانونو څخه دی.
نن د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سلګونه زره حاجیان مکې ته نږدې په عرفات کې راټول شوي او له سهاره تر ماښامه به په دعا او عبادت تیروي. عرفات کې راټولېدل د حج یو له مهمو ارکانو څخه ده. حاجیان بعد لمر لویدو وروسته د مزدلفې په لور ځي او سبا چهارشنبه د لوی اختر نومړی ورځ ده. حاجیان به سبا په کانو د شیطانانو د وشتلو لپاره لاړ شي او قرباني به هم وکړي. خان محمد نظامی او له هغو کسانو دی چې سکال لوګر ولایت څخه حج ته تللی. هغه د عرفات له غونډې څخه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
یعنی بخیر مرکز نو پاکه من شاء الله الرحمن ده دی د رحمت نزول جای ده دعا دې ټول ده جای ده.
سکال شاوخوا دیج زره کسان له افغانستان څخه حج ته تللی دي. د سکال د حج په مراسمو کې د نړۍ له 16 هیوادونو څخه حاجیانو ګډون کړی دی چې د راپورونو له مخې شمیرې د کورنۍ حاجیانو په ګډون څه باندې 2 میلیون تنو ته رسیږي. د سعودي عربستان حکومت د حاجیانو د امنیت او سلامتۍ لپاره ځانګړي او بې سابقې تدابیر نیولې دي. د راپورونو پر بنسټ په عربستان کې هوا ډېره ګرمه ده او د تودوخې درجه 40 سانتي ګریډ او رطوبت 14% ته رسیدلې ده. د شرق الوسط ورځپاڼې راپور کړی دی چې د لومړي ځل لپاره د حج په مراسمو کې د مصنوعي ذهانت په مرسته حاجیانو ته ډیجیټلي کارتونه توزیع شوي دي چې د نسک په نوم د اپلیکیشن په مرسته حاجیانو ته لارښوونه کوي او خدمات ورته وړاندې کوي. تیر کال د کورونا او بالا مالا سعودي عربستان ته د حاجانو ورتګ محدود شوی و. په 2015 کال کې د حج په مراسمو کې د غنګوړي له کبله 2300 تن مړ شوی و.
سلام فریده جان، عید مبارک.
سوای نظر سای بختر خلا لري ده
دور چیز نه خو رسید
خیبات پختر که چوم را اختری را کوی؟
بان بان گپ دیگه سو نبر پروگرامی دیده چی کنیم؟
اختر لپارا زنگری پروگرامونه لرو.
مثلا چی؟
لکه ده موسیقی زنگری خپرونه لرو چه دوریدون کو پخوخی پکی سندری خپرو. دازده رادیو دایمی آوریدون کو تا زنگ وهو.
خیم مرم مهمان میسازی دیگه؟
نظر سای بیل تا کلا پروگرام خکلیوی؟
بدون شنوندام نمیشه دیگه.
نوریدون کی کولای شي چې زموږ دغه واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهي 00 400 22 14 26
و یا به شماره تلفون 00 4202 21 12 45 01
بختر کې زموږ پته مو وسی
تا به ایت
سبا چهارشنبه دی نیک مرغ لوی اختر لومړی ورځ ده د اختر په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړې خپرونې مه هیروي دغه ورځ سبا د اختر په مناسبت د غرمی موسیقي خپرونه هم ستاسو پیغامونو او ستاسو ښکلو سندرو ته ځانګړې شوې د ازادي راډیو دوه نیز خپرونې مو هم سبا د اختر مناسبت ته ځانګړې کړې د ځوان فکرونې خپرونه او دغه ورځ مایکروفون ستاسو کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او خپل اختریز پیغامونه د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ بیا هم لختر نه زو یو شمیر کورنۍ چې عزیزان د طالبانو په بند کې د لوی اختر په مناسبت د هغوی د خوشی کېدو غوښتنه کوي دوی دا غوښتنه له ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړي د خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي
یو شمیر کورنۍ چې عزیزان د طالبانو په بند کې د غوښتنه کوي چې د کورنۍ غړي د لختر مخکې له زندانه خوشی شي د افغاني ولاس له فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا موستوفایا پټینګر وای خبريالي جرم نه دی او طالبان غواړي چې د اختر په مناسبت د هغه میړه خوشی کړي
اختر د او د دې وخت را رسیدل چې خپل کورنۍ سره وسو زدا کوم چې دا ورځ ل خپل میړه مرتضی بهبودی سره ولمنځم هغه د اختر په ورځو کې باندې د اختر تنها او خپل کورنۍ او ملګرو څخه لري تیروي سهیل لرم چې ژر ور سره ووینم
مرتضی بهبودی 15 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ونیول شو او طالبانو پرې له خبريالي جلا یو شمیر نور تورونه پوري کړل په ورته وخت کې د افغان ماشومان لپاره د تعلیم غوښتونکو او د قلملارې بنسټ مشرمتي ولاوي سا کورنۍ هم وی وساله دریو میاشو رئیس د طالبانو په بند کې دی هغه کوم جرم نه دی کړی او باید له زندانه خوشی شي د خاغلی وسای خپلوان چې نه غوښتل نوم او غږی پراپور کې خبر شي ازادي رته ویل دوی غواړي خاغلی وسا ژر تر ژره له بنده خوشی شي د طالبانو حکومت وسا د خپل رژیم پر ضد په مشکوکو فعالیتونو تورن کړی دی هغه تورونه چې د وسا کورنۍ رد کړی دی لبل خواد شاعر لیکوال او انزورګر حسیب احراری د کورنۍ بغړی چې د هم نه غوښتل نوم افغاګي پراپور کې خبر شي ازادي رابطه ویل احراری د جون په لومړی نیټه د طالبانو د استخبارات لخوا نیول شوی دی خو تر اوسه برخلیک معلوم نه دی د خاغلی احراری کورنۍ هم ژر تر ژره د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کوي په ورته وخت کې په غزنی ولایت کې د شاعر او لیکوال زبی ایار برخلیک هم معلوم نه دی نو موري د کوچنی اختر په لومړی ورځ د طالبانو لخوا نیول شوی وو د هغه ورور احمد ایار ازادي رابطه
مود اسلامی امارات نه غوښتنه دا ده چې یا را خوش کړي د دوه مخته راغی د اختر په خاطر خوش کی او کینه را خوش کوي زموږ ملاقات ور سره وشي د دوه مخته زموږ په کورنۍ په غم تیری دوه مخته راغی زموږ د زندانی هیڅ درک نه لګی چې دا چیرته ده څنګه ده تر اوسه پورې
ازادي راډیو د دې کورنۍ غوښتنې د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره شریک کړي خو هغه ځواب ونه ویلي اخوا د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده په اختریس پیغام کې چې د یک شنبه په ورځ خبر شو د اختر په مناسبت د یو شمیر بندیانو د خوشی کېدو مسله نه ده یاد شوې په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت ستره محکمه د تیر کوچنی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده د حکم پر بنسټ د 2400 بندیانو د خوشی کولو او د 401 بندیانو د بندي کمولو امر کړی وو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د طالبانو د زندانونو د مسول حبیب الله بدر په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ښځو په ګډون سره پاسه 1500 تنه د بیلابیلو جرمونو له امله په بند محکوم شوي دي خو داسې مهال چې طالبانو یو شمېر کسان د کوم جرم او امر پرته نیولي د حقوقو او سیاسي علومو د پانځي استاد مرزیه جعفری په دې باور ده چې د محکمې له حکم پرته د خلکو نیول د اسلامي او نړیوالو قوانینو او همدارنګه طالبانو د مشر دی روسی امر خلاف کار دی
به خاطر احترام به
دینی دودونه ته درناوی په مو خدای د اختر په ورځ کې لخت تر لګه زندانیانو کورونې ته د غوی د حالت پاکله خبر ورکړل شي او د دوی د خوشی کولو زمينه دی برابر شي
ازادي اونها باید فراهم شات
یو شمیر مدني فعالان خبريالان او لیکوالان پرته لدی چې د دوی تورونه اعلان شي د طالبانو په زندان کې دي په دې وروسته کې د طالبانو مشر امر کړی چې د محکمې له حکم پرته هیڅوک ان مجازات کیږي پر دې سربېره د هرات د خځو د محبس په خاني مشر علي عزيزي د هرات پانتون په خانه استاد رسول پارسی او یو شمیر نور فعالان هم په کسانو کې دي چې د طالبانو لخوا نیول شوی خو برخلیک لا هم معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر نړیوالو سازمانونو څو ځله د طالبانو حکومت غوښتي چې د مدني ټولنو فعالان، خبریالان او د بشري حقونو مدافعین ژر تر ژره خوشي کړي، خو طالبانو یې دا غوښتنه نه ده منلې.
ساعت 6:30 است. صدای ما